و 8 صبح نشان میدهد. در برنامه بعدی با همکارم سالی محمد سالی باشین. سالی صاحب بفرمایید، میکروفون در خدمت شماست.
ډیر مننه سلطان سرور تاسو ستړي مسید آزادی رادیو ټول اړوند کوتا از مال خو سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د طالبانو یو مسؤل ویلي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د ورور وژل کېدل بل امریکا سره د دوی د سولې مذاکرې اغیزمنې نه کړې. پایل خبرونه کېږي. په کابل کې تیر ماخوستن په یوه هوټل کې د واده د مراسمو پر مهال په چاودنه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا د مشرانو جرګې یوه جمهوریت غوښتونکي غړي ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیر هیله لري چې په افغانستان کې له وسله والو طالبانو سره جګړه به په عزتمن ډول پای ته ورسیږي. په قبایلي سیمه کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې دوه پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. په کابل کې تیر ماخوستن په یوه هوټل کې د واده د مراسمو پر مهال چاودنه وسوه. چارواکي وایي چاودنه تیر شپه پر 10 بجو او 40 دقیقو د دارالامان پر سړک د شهر دوبی په نوم هوټل کې وسوه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبر ورکړی چې په واده کې شاوخوا زر کسان حاضر وو. د کورونای چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې چاودنه د زوم سټیج ته نږدې سوې ده او په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی په ټویټر کې دغه چاودنه د افغانانو پر ضد یو ناوړه جنایت بللی دی. د وجلسو او ټپیانو دقیق شمیر لا څرګند نه دی. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي لینسی ګراهام ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څیر هیله مند دی چې په افغانستان کې له وسله والو طالبانو سره جګړه به په عزتمن ډول پای ته ورسیږي. لینسی ګراهام پرون پر ټویټر په یو پیغام کې باور څرګند کړی چې القاعده، داعش او نور افراطي ډلې د جګړې له پای ته رسېدو سره علاقه نه لري. لینسی ګراهام د امریکا د جنوبي کارولاینا ایالت سناتور دی. هغه په امریکا کې له مخکښو جمهوریت غوښتونکو ګڼل کیږي. ګراهام لیکلی چې طالبان که هر غوښتنه لري خو د امریکا د مسؤلیت لپاره باید هلته د تروریزم ضد چټک ځواکونه چې استخباراتي سهولتونه هم ورسره وي موجود وي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ور بیا وویل چې افغانان جمهوریت غواړي او د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د شفافو انتخاباتو ترسره کولو ته خپل تعهد کلک ساتي. ولسمشر غنی دغه خبرې پرون په ارګ کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې په مناسبت جوړ شو مراسمو ته وکړې چې د بهرنیو هیوادونو سفیران او د نړیوالو سازمانونو استازي هم وربلل شوي وو. په پرونیو مراسمو کې د افغانستان د پخواني پاچا امان الله خان دواړه لوڼې هم حاضر وې. په ننګرهار کې چارواکو هغه راپورونه چې ساشکل د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې جشن نه لمنځل کیږي په شدت رد کړل. ځینو رسنیو د دې ورځې د لمانځنو د کمیټې د دارالانشا د مرستیال فریدون الهام په حواله ویلي و چې د ننګرهار په ګډون په څو ولایتونو کې د امنیت د خرابوالي له کبله جشن نه جوړیږي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د دوی خبری حقیقت نه لري، بلکې زموږ د هغو حالو زلو چې نږدې سل ورځو راهیسې په ننګرهار کې پیل کړي هغې ته یو ډول توهین دی دغه ډول موضوعات شریکول. په ننګرهار کې د خپلواکۍ سلمي کلیزې ته له سل ورځو راهیسې سل شاوخوا لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي دي.
د ننګرهار د والي ویاند وویل چې د جلال آباد ښار په پښتونستان څلور لارې کې پرون ماښام هم زرګونو کسان راغونډ سوي وو او د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره یې میلې جوړې کړې وې، اتڼونه او اورلوبې وکړې. د ننګرهار چارواکي وایي چې د خپلواکۍ د جشن لپاره یې جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان د سلمي کلیزې په مناسبت به د دوشنبې په ورځ د کابل د کرکټ په لوبغالي کې د کرکټ مسابقه کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون پر ټویټر ولیکل چې د افغان ځوانانو او افغان اتلانو لوبډلې به سبا د خپلواکۍ د لمانځلو په مناسبت لوبه کوي. په افغان اتلانو کې پیژندل شوي لوبغاړي سمیع الله شینواری، رحمان الله ګربز او شاپور زدران دي. په مقابل لوبډلې کې ډېر پیژندل شوي کسان نور علي زدران، محمد نبی، حمید حسن او نجیب ترکی شامل دي. د پاکستان په قبایلي سیمه کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې دوه پاکستانی سرتیري وژل شوي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په حواله دا خبره د پاکستان استخباراتي چارواکو کړې ده. بم پرون هغه وخت وچاودید چې د امنیتي ځواکونو موټر د جنوبي وزیرستان په لادها سیمه کې ګزمه کوله. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. تر دې مخکې د دغه سې حملو مسؤلیت پاکستانی طالبانو مانه. د ایران چارواکو څلور ایرانی ښځې چې پر ښځو سپورټي لوبغالو ته پر ورتګ د بندیز پر ضد د اعتراض لپاره د نارینه و جامې اغوستې وې له توقیفه خوشې کړي دي. دا خبر د بشری حقونو د څارنې د سازمان یوې څېړونکې تارا سپهرویفر پرون پر ټویټر خپور کړی دی. د هغې په وینا پر نیول سوو ښځو تور لګېدلی و چې په غیر قانوني ډول یې ورزشي لوبغالو ته د ورننوتلو هڅه کړې وه او په ضمانت خوشي سوې دي. په امریکا کې ډېره دغه غیر دولتي سازمان دا قضیه رابرسره کړې وه او له ایراني چارواکو یې غوښتنه کړې وه چې دغه ښځې خوشي کړي. د اوکراین د تفریحي ښار اودیسا په یوه هوټل کې د اور لګېدو له کبله نه تنه مړ سوي او لس تنه ټپیان سوي دي. چارواکو ویلي چې اور پرون د توکیو سټار په نوم هوټل کې چې د متوسط نرخ هوټل بلل کیږي لګېدلی و. پولیس ویلي چې له دې هوټله سل تنه د اور وژنې د کارکوونکو د هڅو په نتیجه کې ژوندي ژغورل سوي دي. پولیس ویلي چې د اور لګېدو د علت موندلو لپاره یې جنایي تحقیقات پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر فیسبوک لیکلی چې د دې مسالې د څېړنې مسؤلیت خپل اخلي او مسؤل کسان به یې ځواب ورکوي. نن یکشن بعد د زمری اسد او وشتمه د اگست میاشتې اتلسمه. د خبرونه په راپورونه کې وایي چې افغان طالبان وایي د دوی د مشر د ورور وژل کېدل به له امریکا سره د دوی د سولې مذاکرې اغیزمنې نه کړي. جمهوری ریاست وایي چې د حکومت او امریکا ترمنځ نوې تړون به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ژمنې بیا تازه کړي. د ننګرهار چارواکو هغه خبرونه رد کړل چې ګوندې په امنیتي دلایلو په دې ولایت کې د خپلواکۍ سلیمه کلیزه نه لمانځل کېږي.
په نګرهار کې د خپلواکۍ سلمي کلیزې ته سل ورځو راهیسې سل شاوخوا لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي دي.
په هلمند کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د ښځو د لاسي صنعت نندارتون جوړ شوی.
دغه د افغانستان کې خصوصا په هلمند کې موږ داسې خوند لرو چې د هغوی ظرفیتونه ولر شوي دي، هغوی داسې لاسي صنایع لري.
په بهرنی موضوعاتو کې راځي چې د سودان پاوز او سیاسي اپوزیسیون د قدرت د شریکولو موافقه لاسلیک کړله. دوه اونیس پروګرامونه هم خبرو تاندې څنګه او حقیقت څه دی. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. وسلولو طالبان ویلي چې د دوی د رهبر د ورور وجل کېدل به له امریکا سره د سولې مذاکرې اغیزمنې نه کړي. د ملا هیبت الله خونزاده ورور تیر جمعه د کوچلاخ په یوه جمعه کې د بمی چاودنې په نتیجه کې ووژل سو. د چاودنې په وخت کې په خپل ملا هیبت الله په جمعه کې حاضر نه و. د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه چاودنه تروریستي عمل بللی دی. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د طالبانو یو چارواکی ویلي چې په کوچلاخ کې د ملا هیبت الله خونزاده د ورور وژل کېدل بل امریکا سره د دوی د سولې خبرې تخریب نه کړي. د هیبت الله خونزاده ورور حافظ احمد الله د جمعې په ورځ تر لمانځه وروسته په جماعت کې په چاودنه کې ووژل سو. دا خبر د رویټرز او د افغان اسلامي پرس په حواله خپور شوی دی. د پاکستان پولیسو ویلي چې په کوچلاخ کې د جمعې تر لمانځه وروسته په چاودنه کې څلور تنه ووژل او تر شلو زیات وګړي زخمیان شو. کوچلاخ د کویټې په شل کیلومتري کې پرته سیمه ده. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د طالبانو یو لوی مشر پرون رویټرز اژانس ته له پټه ځایه په ټلیفوني مرکه کې ویلي که څوک داسې ګمان کوي چې زموږ د مشرانو وژل به موږ له خپله هدفه راوګرځوي خیالی پلاو پخوي. د طالبانو د مشر چې هویت یې پټ ساتل سوی له امریکا سره په دوحه کې د خپلو استازو خبرو ته په اشاره کې ویلي موږ خپل هدف ته نږدې سوي یو. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په رسمي بیان کې په کوچلاخ کې حمله وغندله او غیر شرعي وبلله. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته استول سوی ویلي
موږ هر ډول ترهګریز عمل غندو، هغه عمل چې په افغانستان کې دننه وي یا له افغانستان نه دی باندې.
د ملا هیبت الله خونزاده ورور حافظ احمد الله په داسې وخت کې وژل سوی چې د امریکا او طالبانو د استازو خبرې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت لپاره د خپل سلاکار جان بولټن د افغانستان د سولې لپاره له خپل خاص استازي زلمی خلیلزاد د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو د سی‌ای‌ای له مشر جنا هسپل د ټولو ځواکونو له لوی درستیز جوزف دانفورد او د دفاع وزیر مایک اسپر سره د افغانستان د سولې په اړه مثبتې خبرې وکړې. د امریکایي چارواکو په حواله ویل سوي چې ډونالډ ټرمپ غواړي له طالبانو سره د امریکا د مذاکرو جزئیات لکه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو امکان او په هغه هیواد کې د تلسکلن بحران د حل لپاره د سیاسي جوړجاړي امکانات وڅېړي. غربي رسنۍ په واشنگټن کې د سرچینو په حواله وایي چې امریکا غواړي د سپتمبر تر لومړۍ نیټې له طالبانو سره موافقه وشي. د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو اتم دور د اختر په ورځو کې پای ته ورسېد. خو دا لا نه ده څرګند سوي چې دواړه خواوې به بیا خبري څه وخت پیلوي.
وسلوالو طالبان ویلي چې د دوی د رهبر د ورور وژل کېدل بل امریکا سره د سولې مذاکرې چې دوی پیل کړي اغېزمنې نه کړي. جمهوری ریاست ویلي چې د افغانستان حکومت او امریکا ترمنځ نوی تړون به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ژمنې یو بیا تازه کړي. تکل سوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون وروسته د امریکا او افغان حکومت ترمنځ یو جلا تړون لاسلیک سي. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې له طالبانو سره د امریکا د سولې له تړون وروسته به له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې دوامدار مشارکت او ژمنو کې هیڅ ډول بدلون را نسی. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په نوي تړون کې به ژمنې د دې لپاره وي چې افغان حکومت وتوانېږي چې پراختیایي او امنیتي پروګرامونه بشپړ کړي.
پیمان یا اعلامیې مشترک امضا مجلس با حکومت افغانستان بخش از
هغه وایي هغه تړون یا اعلامیې چې له افغان حکومت سره لاسلیک کیږي د افغانستان له خلکو سره د امریکا ژمنې تازه کوي. دا په دې معنا نه ده چې موږ پخوا ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي هغه لغوه سي. له امریکا او ناټو غړیو هیوادونو سره د افغانستان ستراتیژیک تړونونه پر ځای دي، هیڅ بدلون ورکې نه راځي. له افغان حکومت سره چې کوم تړون لاسلیک کیږي منطق دا ده چې د ژمنو تازه کول دي
تجدید تعهد است.
ښاغلی صدیق زیاتوي چې په نوي تړون کې به له افغان حکومت سره یو ځل بیا ژمنه کیږي چې افغانستان به دوباره د تروریزم په ځاله نه بدلیږي. د افغانستان اجرایه ریاست ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون وروسته به له افغان حکومت سره امریکا یو جلا تړون لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال افغان حکومت له امریکا، ناټو او یو شمېر نورو هیوادونو سره ستراتیژیک او دفاعي تړونونه لري. د افغانستان جمهور ریاست وای داسې سوله او توافق غواړي چې اوربن پکې وي، تاوتریخوالی ختم سي، بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره سي، طالبان سیاسي ژوند ته راوګرځي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای له سولې وروسته هر ډول تړون به د افغانستان په ګټه وي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
تړونونه چې هغه د سولې څخه وروسته رامنځته کیږي دا نوې ژمنه پدې مفهوم باندې چې د افغان حکومت د امریکا او د نړیوال ټولنې هغه مرسته چې دوی په ملکي ساحه کې او د جنگ ساحه څخه راوځي او په د سولې په ساحه کې دغه مرسته زه باور لرم چې زیاتېدلی شي. مثلا دا اوس او د امریکا او د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې څخه وروسته او د سولې په سیاست کې د سولې په چوکاټ کې هغه مرسته چې ملکي ساحه کې د فکر کوم ځای لري.
تیر اونۍ د امریکا او طالب استازو ترمنځ په قطر کې اتم پړاو خبرې پای ته ورسېدې. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د دغو خبرو جزئیات د تیرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ویډیو کانفرنس له لارې له افغان ولسمشر سره شریک کړل. معلومه نه ده چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ په نهم پړاو د سولې مذاکرات چیرته او کله پیل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د لمانځلو لپاره چمتووالی نیول سوی دی. د ښار واټونه په درې رنګه ملي بیرغونو او د غازی امان الله خان په عکسونو پوښل سوي دي. صادق رښتنی له کندهار په دې اړه راپور برابر کړی.
شهیدانو چوک د کندهار ښار په منځ کې یو تاریخي ګمبته د انګریزانو د لومړۍ جګړې پر مهال د یو څلويش وژل شو ځوانانو په یاد د جوړې سوي دغه ګمبتي شاوخوا د میوان په جګړه کې د انګریزانو څخه نیول سوي توپونه هم دربل سوي. دغه چوک او د ښار نوري برخې دا مهال د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت په درې رنګه ملي بیرغونو او د غازی امان الله خان په عکسونو پوښل سوي. د کندهار اوسیدونکو د خپلواکۍ ورځ د افغانستان په تاریخ کې ستره لاسته راوړنه بولي او وایي چې د لمانځنې لپاره به په جوړېدونکو مراسمو کې برخه اخلي.
ځوانان لګیا دي په مختلفو برخو کې د ازادۍ د منځلو په خاطر باندې نوښتونه کوي او نسبت نور کلونو ته دغه د ازادۍ ورځ د سلمه کلیز سره برابر ده. د ازادۍ سلمه کلیز ده د ځوانانو لخوا سره خورا په جمع جو سره لمانځل کېږي. ځوانانو ډېر تدابیر نیولې دي
لکه څنګه چې تاسو کوئ د سلمه کلیز په مناسبت سره په ښار کې او په سلمه کې بیرغونه په دندارنګ په موټرونو په موټر سایکلانو حتی داسې مې لیدلي چې ځوانانو کالي هم درې رنګه د افغانستان په بیرغ درې رنګه بیرغ باندې کړی دی. نو ډېر خوشحاله چې داسې یو کلیز لمانځو چې هغه موږ تاسې خپلواکي شوي یو آزاد شوي یو د بل غلامۍ څخه مو ځان خلاص کوي.
بلخوا د کندهار ولایتي چارواکي وایي د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت به افغان ملي امنیتي ځواکونه خاص پوځي مراسم ترسره کړي او تر څنګ به د ولایتي ادارې لخوا د ځینو میلمنو او د کندهار د اوسیدونکو په ملتیا د ولایت مقام په ودانۍ کې جوړ شوی ستر بیرغ هم پورته سي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل د دې مراسمو سره په خوا کې به د ملي ترانو او سندرغاړو ګروپونه او ممثلین بیلابیل پروګرامونه ترسره کړي. دی وایي د دغې ورځې د لمانځنې لپاره په شار او ولسوالیو کې ګڼ پوځیان ځای پر ځای شوي او شار ته داخلیدونکي لارې څاري.
په نظامي برخه کې هم د رسمي گذشت خاص مراسم نیول شوي دي، ترتیب شوي دي چې هغه به هم شاریان ګډون پکې وکړي. همدارنګه د ټنګ ټکور پروګرامونه، د شاه غازی امان الله خان د ژوند پاړه باندې تمثیلي پارچې، همدارنګه د دغې ورځې په مناسبت باندې ملي ترانې، دا ټول په دغو پروګرامونو کې شامل دي. او تر ټولو مهم ولسی اترنونه چې د شار په بیلابیلو واټونو کې به په لار باندې واچول سي، دا هم زموږ د پروګرامونو یو برخه ده.
له انګریزي ښکلاګرو څخه د امیر امان الله خان د خوا د خپلواکۍ اخیستل تاریخ پوهان د افغانستان د تاریخ مهمه پیښه بولي او د هیواد د بقا لپاره د شاه امان الله خان د ارمانونو د پوره کولو سپارښتنه کوي. دا صدات وشتمه چې د راتلونکي دوشنبې ورځ کیږي په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي.
د ننګرهار ولایت چارواکو د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستو د سلمې کلیزې د لمانځلو د کمیټې د دارالانشا د مرستیال فریدون الهام هغه څرګندونې رد کړې چې ګوندې د ننګرهار په شمول په څو ولایتونو کې د خپلواکۍ جشن نه لمانځل کیږي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجاڼي ازادي راډیو ته وویل دا ډول څرګندونې نه یوازې سمې نه دي، بلکې د ننګرهار د خلکو هغو هڅو ته سپکاوی دی چې له اونیو راهیسې یې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د جشنونو د لمانځلو لپاره یې کړي دي. له ښاغلي خوجاڼي سره اجمل ان مرکه کړې ده.
ښاغلی خوجاڼي، موږ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د جشن د جوړولو د کمیسیون د دارالانشال د یو چارواکي فریدون الهام له قوله داسې رپورټ لرلی چې په ځینو ولایتونو او د هغې ډلې په ننګرهار کې به د امنیتي تهدیدونو له کبله دغه د استقلال جشن نه لمانځل کیږي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ همداسې ده؟
متاسفانه نه یوازې دا د دوی خبرې حقیقت نه لري، بلکې زموږ د هغو حالو ځلو چې نږدې سل ورځو راهیسې په ننګرهار کې پیل کړي هغې ته یو ډول توهین دی، دغه ډول موضوعات شریکول. په ننګرهار کې د خپلواکۍ سلمې کلیزې ته سل ورځو راهیسې سل شاوخوا لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي دي چې دا پروګرامونه عملا روان دي. همدا لحظه چې تاسو سره خبرې کوم، د جلال آباد ښار پښتونستان څلور لارې کې زرګونه کسان راټول شوي دي، اورلوبي دي او ملي کوي خلک.
د امنیتی اندېښنو په اړه باندې تاسو څه وایئ؟ څومره پر ځای دي خصوصا په جلال آباد ښار کې؟
موږ الحمدلله بشپړ امنیتی تدابیر لرو. لوړاندې د لوی اختر او هغه پلان چې جوړ شوی و د سل ورځو، همدې سل ورځو ته امنیتی تدابیر هم نیول شوي دي. د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې ولس په پوره ډاډمنې فضا کې دوی د خپلواکۍ سلمې کلیزه منځي.
خوګیانه سبدار ته وایي چې پر روانو څو ورځو کې په ځانګړي توګه د 19 تاریخ باندې چې ورځ ده یا تر دې مخکې دوه درې ورځو کې رسمي او غیر رسمي داسې د پام وړ پروګرامونه څه؟
ننګرهار کې مخکې ما د ونو کله سل لوی او وړ پروګرامونه پلان شوی و چې ډیر تطبیق شوی دي. موږ همدا لحظه د جلال آباد ښار په بیلابیلو واټونو کې ملی اتلون او لوبی له روش په داش په هم گئی و فراخه کچه باندې د ولایت په کچه خاصی اورلو دول لرو چې هغه د ماهر کسان له لوري تر سره کیږي او ګورن اندر چې په پښتو ژبه غالي کړه ټول ورته بل ورځ موږ چې تیوستم د اسد دی په دې ورځ باندې موږ له سهار تر ماښام دې خاص پروګرامونه پلان کړی دي چې بیلابیل قشرونه به په بیلابیل رنگونو خپل ننداري وړاندې کړي. دا پروګرامونه به په ژوندۍ بڼه له خصوصي او نور تلویزیونونو څخه هم خپاره شي.
د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوږیانی وچ ویلې په دې ولایت کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې د لمانځلو لپاره خاص تدابیر نیول سوي دي. د ویل چې په ننګرهار کې د خپلواکۍ د جشن لپاره ولایتي ادارې او ځایي مدني ټولنې له سلو ورځو راهیسې د سلو بیلابیلو وړو او لویو پروګرامونو تابع کړي چې ځینې یې عملي سوي او ځینې یې د عملي کېدو په حال کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپله تازه غنی کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر پلان لیکنه خبره کړې چې په امریکا کې بحثونه پارولې دي. د لیکنې په پیل کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر پلانونو چې نهایي کېدو ته نږدې سوي د خپل ملي امنیت له چارواکو سره خبرې وکړې. دا هغه لرلید دی چې په امریکا کې شدید سیاسي بحثونه ولر کړي او ممکن شغلی ټرمپ ته په 2020 میلادي کال کې د بیا ټاکل کېدو لپاره د کمپاین د بحث یو ټکی پلاس ورکړي. د نیویارک ټایمز د مقالې لیکوال زیاتوي ولسمشر ټرمپ او سلاکاران یې په نیو جرسی کې د شغلی ټرمپ د ګولف په کلب کې راټول سوي و. څو هغه موافقه و ارزوي چې په قطر کې د څو اونیو بحثونو پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ اوربندي سلا سوې ده. په هغو کسانو کې چې ولسمشر ټرمپ کتلي مرستیال ولسمشر مایک پینس، د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد شامل وو. ولسمشر ټرمپ چې له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د امریکا پر 13 کلن پوځي حضور انتقاد کړی، د هغو بهرنیو مداخلو پر ضد مبارزه کړې چې په مالي لحاظ ګران تمامېږي. د لیکوال په باور د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ پریکړه او دا پراخ باور چې دی شایي تر روانو انتخاباتو مخکې د ځواکونو ایستل پیل کړي په واشنگټن کې بحثونه پارولي چې آیا د ځواکونو ایستل به بې وخته شاتګ وي که به د سولې پر لوري یو مهم اقدام. د مقالې په دوام راغلي ګڼ کسان چې له دې موافقې خبر دي وایي چې دغه موافقه له افغانستان څخه د زرګونو امریکایي پوځیانو تدریجي وتلو ته زمینه برابروي. احتمالا چې په لومړي ګام کې به د شاوخوا 2 کلونو په موده کې 15,000 پوځیان له دغه هیواد ووځي. په بدل کې به طالبان له نړیوال تروریزم سره خپل ارتباطات پرې کوي او دا تعهد به سپاري چې د القاعده او داعش په څیر ډلو ته به پناه نه ورکوي او همکاري به نه ورسره کوي. واشنگټن اگزامینر اونیز خبرونې هم د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر وروستي بحث چې له طالبانو سره پر مذاکرو راڅرخېده لیکنه خبره کړې چې شایي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو سبب سي. د واشنگټن اگزامینر اونیز په لیکنه کې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې لیکنې ته اشاره سوي چې پکې ویل سي وو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د مذاکرو مشري کوي شایي په څو ورځو کې له طالبانو سره پر یوه موافقه د سلا کېدو لپاره بیا د قطر پلازمینې دوحې ته سفر وکړي. د لیکنې په حواله په قطر کې د مذاکرو له 8 پړاوونو سره سره د امریکا او طالبانو ترمنځ لا هم عمده اختلافات نه حل پاتې دي. اوس هم یو بهرنی مسله څېړو. د سودان پوز او په دغه هیواد کې د سیاسي اپوزیسون ائتلاف د قدرت د شریکولو موافقه لاسلیک کړه. دغه موافقه پرون لاسلیک شوې ده. په سودان کې د پوزي واکمنانو او د سیاسي مخالفانو ترمنځ موافقه د هغې هیواد پلازمینه خرطوم کې لاسلیک شوې ده. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
په سودان کې د پوز او د مخکنی حکومت د مخالف سیاسي ائتلاف د استازو ترمنځ د سولې دغه موافقه د ډیموکراسي پر لور یو مهم پرمختګ بلل کېږي. په سودان کې لاسلیک شوې موافقه به د دې لپاره زمینه برابره کړي چې ملکي ادارې ته قدرت انتقال سي. د سودان پوز د اپریل په میاشت کې د خلکو تر پرله پسې اعتراضونو وروسته د هغه هیواد ولسمشر عمر البشیر له واکه لرې کړ. د سودان پخوانی جمهور رئیس عمر البشیر د اپریل په 18 نیټه د خلکو د اعتراضونو په پایله کې له واکه لرې شو. تر بشیر وروسته یوې پوځي شورا واک په لاس کې واخیست. خو په سودان کې اعتراض کوونکو نارې وهلې چې واک باید ملکي حکومت ته وسپارل شي. په سودان کې د ولسي اعتراضونو مشرانو تر اوسه په دې اړه له پوځي رهبرۍ سره مذاکرې کولې. هغوی د مذاکرو سره په یوه وخت اعتراضونه جاري ساتلي وو او غوښتنه یې کوله چې واک ملکي خلکو ته وسپارل شي. په سودان کې د پرونۍ موافقې له مخې به یوه خپلواکه شورا چې شپږ ملکي چارواکي او 15 جنرالان پکې غړي دي د انتخاباتو تر وخته د هغه هیواد چارې رهبري کوي. تاکل سوی چې راتلونکي اونۍ یو صدر اعظم چې د ملکي خلکو له خوا یې نوم وړاندې شوی په دنده وګمارل شي. په سودان کې پرون د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د جنوبي سودان د ولسمشر او د ایتوپیا د صدر اعظم په ګډون د سیمې او نړیوالو سازمانونو یو شمېر استازو حضور درلود.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د شوزو د لاسي توکو لپاره نندرتون جوړ شوی دی. د شوزو د لاسي صنایعو د لپاره دغه نندرتون د هیواد خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت جوړ شوی وو. الیاس دای دغه نندرتون ته ورغلی.
د شوزو د لپاره په جوړ شوی ځنګړی مارکیټ کې په شپانس غرفو کې د شوزو په لاس جوړ شوی اکثره توکي د غوستلو او شایسته لپاره دي. د خوراکي توکو ترڅنګ د شوزو لخوا کرل سوي زراعتي توکي او د غو حاصلات هم نندارې ته وړاندې سوي دي. د هلمند د شوزو چارو رئیس وجاه رسولي وایي غواړي د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د هلمند د شوزو د لاسي صنایعو څخه هیوادوال او د نورې نړۍ سوداګر خبر کړي.
د استقلال د سلمي کلیزې په ویار باید دغه نندارتون د افغانستان په سطحه کې پلان سوي دي چې دایر سي او د پروګرام هدف دغه و چې یو فرهنګي او اجتماعي پروګرام دی او همچنان موږ کولای شو چې دغه پروګرام له طریقه د هلمند ولایت د شوزي د لاسي صنایعو نندارتون جوړ کړو او همچنان مختلفو اشخاص چې په دغه پروګرام کې زموږ سره ګډون کوي دوی هم د هلمند ولایت د شوزو د لاسي صنایعو نه خبر سي.
کلونه کېږي چې په هلمند کې شوزي د وړو سوداګریزو فعالیتونو ترڅنګ د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي. کته هم د حکومت لخوا جلا مارکیټ او ټی ورته جوړ شوی دی خو مطلوبه نتیجه نه دا ورکړي. د دې نندرتون د وی هټي مسؤل او د هلمند شوزو چارو ریاست کارکونکو شریفه وایي غواړي غتو کې نندارې ته وړاندې کړي چې تر دې د مډیر نارینه نه دی خبر. شریفه زده لري ټول اکثره خلک فکر کوي چې شوزي وازي د کور کارونه او اشپزي کولای شي خو دوی د دې نندرتون د لارې غواړي نارینه وو پوهوي چې د شوزو په لاسونو کې څومره نور هنرونه هم سته.
نندرتونونه ګټه دغه ده چې دغه څه چې موږ خوندې ذکر دي هغه مواد شي چې دی هغه راځي خلک ویني د موږ خلکو ته زیاتره نه معلومیږي چې دوی کم کار کړی دی که څوک خبر نسی چې څوک سرزه او تقاضا نه وي نو دغه شند پر بازار نه پیدا کیږي. اوس دغه شند چې موږ وړل ته چې دوی ویني خلک ویني اته درسنوي د طریقې څخه کېدل سي جهان کې دغه خلک ویني چې دغه د افغانستان کې خصوصا په هلمند کې هم موږ داسې خوند لري چې د غوي ظرفیتونه ولرسوي دي غوي داسې لاسي صنایع لري موږ ته وګورو ډیر تاریخي لاسي صنایع مثلا د پخوا څخه چې د سبز شاندې چې غوي کېدل سي به خپل پټ دی وس ته غنوي نه خبر چې داس پخوانی شاندې لري دغه شاند پر خلکو ته وړاندې سي تر څو وی ویني.
د شوزو لخوا د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې مناسبت د غنندارتون ته خوندور خواړه ګندل سوي جامې پلاس جوړ سوي لوشي او بیلابیل نور توکي هم راوړل سوي ول. که څه هم دولتي مسؤلین ژمنې کوي خو شجاع همیشه د خپل لاسي توکو لپاره د مناسب بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کوي چې تر دې دمه نتیجه نه ده ورکړې. شجاع غواړي چې لاسي توکو ته په هیواد دننه او بهر کې بازار پیدا کړي او له دې لارې خپل اقتصاد پیاوړی کړي. محمد لستای د ازادي راډیو هلمند.
د ګڼو اوریدونکو سمیسونه راغلی دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکي که هر چا د سولې دغه فرصت له لاسه ورکړ نو څومره افغانان چې وژل کیږي په اخرات کې به مسؤول همدغه کسان وي چې وژنې کوي. قدیر تکین لیکلي ټاکنیز کمپاینونه د سولې د پروسې تر مستقیم تاثیر لاندې دي. داود ماڼکوال له غزني لیکلي طالبان که واقعي افغانان او په خپلو چارو کې خپلواک وي نو د خارجانو پر ځای دې له افغانانو سره اور بند وکړي. داود له غزني لیکلي پاکستان د خپل اختراس شوي او لاسپوسې ډلې طالبانو هغه مشران وژني څوک چې د دوی اوامرې ته غاړه نه ږدي. عبدالواحد مدقق له لوګره اوس د سولې خبرې حساس پړاو ته رسېدلي له ښکېل خواوو څخه مو غوښتنه دایمي ورباندې دی. خپلواک ساپي د لغمان له علي شنګ څخه لیکلي د افغانستان په سوله کې د پاکستان رول ډېر مهم دی ځکه چې وسلول طالبان په افغانستان کې روان جنګ د پاکستان په خوښه کوي. ولی الله له کلات څخه لیکلي له زابل څخه چې په خرواریانو سیمه کې افغان سیم شبکه هیڅ کار نه کوي له حکومتي چارواکو غواړو چې د زابل دا مشکل حل کړي. عبدالواحد مدقق له کابله په خپل بل پیغام کې لیکلي له هیوادوالو غواړو چې د خپلواکۍ په ورځ له هوایي ډزو څخه ډډه وکړي. او سمیع الله حلیمي تندر لیکلي چې په پکتیا کې د ګرمۍ اندازه زیاته شوې ده. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. په کابل کې تېر ماخوستن په یوه هوټل کې د واده د مراسمو پر مهال چاودنې لسګونو کسانو ته مرجوب لاړولې ده. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي لینسی ګراهم ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څیر هیله لري چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره جګړه به په عزتمن ډول پای ته ورسیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی یو بار بیا وویل چې افغانان جمهوریت غواړي او د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د شفافو انتخاباتو ترسره کولو ته خپل تعهد کلک ساتي. په ننګرهار کې چارواکو هغه راپورونه چې سږکال د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمې کلیزې جشن نن لمانځل کیږي په شدت رد کړل. د پاکستان په قبایلي سیمه کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې دوه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ایران چارواکو څلور ایراني ښځې چې پر ښځو سپورتي لوبغالو ته پر ورتګ د بندیز پر ضد د اعتراض لپاره د نارینهو جامې اغوستې وې له توقیف څخه خوشي کړي دي. د اوکراین د تفریحي ښار اودیسا په یوه هوټل کې د اور لګېدو له کبله 9 تنه مړه شوي او 10 تنه ټپیان شوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریده دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلې سي چې ادرس دي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دو اونیس پروګرامونه په هم دي خبرونه کې اوریدلې سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه او حقیقت اتصادي که څام په غزنی کې د شوزو وضعیت او ستونزمن ګڼل کیږي خو بیا هم په تیرو لاسو میاشتو کې زر تنه ښځې په دولتي او غیر دولتي دفترونو د غرض ښوونځیو او موسسو کې پر دندو ګمارل شوي دي. له دې سره د دغه ځای میرمنې خوشحاله دي. حبیب الرحمن تصویر او په دې اړه نور تفصیل.
د غزنی اوسیدونکي په دغه ولایت کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو له زیاتوالي څخه خوشي دي. دوی وایي په دا وروستیو کې په دغه ولایت کې ډیری میرمنو په کارونو لاس پورې کړی دی چې له دې سره د میرمنو پر مخ په پرتو ستونزو کې لږوالی راتلی سي. مدني فعاله مریم خپلواک وایي په دغه ځای کې کارونو ته د ښځو راوتل د پرمختګ او د ستونزو د راکمولو سبب سوی دی. دا وایي زه د خوشحالۍ احساس کوم چې په دا وروستیو کې وخت په وخت په غزنی کې د جندر امریت له پرانستل کېدو سره ښځې له کورنو راوتلې دي او په کارنو یې لاس پورې کړی دی. اوس دوی په دولتي او غیر دولتي دفترونو کې د کار کولو تر څنګ ډیری وخت سمینارونو او غونډو ته حاضرېږي. له دې سره د ښځو ستونزې کمېدی سي. زه ډېره خوشحاله یم.
دغه خرسند استم.
فرزانه امیری چې د غزنی په روغتیا څنګه کې کار کوي وایي له دې کار سره د ښځو هر اړخیزې ستونزې پای ته رسېږي. دوی باید نورې هم راووځي، کار وکړي او له خپل حق څخه دفاع وکړي.
له هغه وخته که د امر جندر راغلی ده دلته زیات تغییرات راغلی ده ځکه چې اوس ټولو ښځو او انجونو کولی شي په دفاتر شخصي او دولتي کې کار کوي، ډېر په سیمینارونو کې اشتراک کوي. موږ ډېر خوشحاله یو. هغوی ته زه دا پیغام لرم که باید د خپل حق دفاع وکړي، خپل کار وکړي، تر ځکه چې تعلیم کړی ده، زحمت باسي، نو باید دا کار وکړي تر څو چې د نارینه او ښځینه حق مساوي ده. دوی کولی شي کار وکړي او باید کار وکړي، د خپل حق څخه باید دفاع وکړي.
په غزنی کې د ولایت مقام د جندر امیر فرید احمد عبیدی وایي په تیرو لسو میاشتو کې تر زرو پورې میرمنې په دولتي او غیر دولتي دندو ګمارلې دي. ازادي راډیو ته یې وویل له دې سره به د دغه کورنیو په اقتصاد او ټولنیز بدلون کې مثبت تغیر راسي. دغه امریت لس میاشتې وړاندې په غزنی کې په کار پیل کړی دی.
تر دې وخته پورې تقریبا زر ښځینه غړي په مختلفو اداراتو په دولتي او غیر دولتي موسساتو او شرکتونو کې استخدام شوي چې هغه څخه یې 900 تنه حق زحمه معلمین په معارف کې دي. په سیاتامه او په اطلاعات و فرهنګ او په نورو بخشو کې په رسمي بستو باندې تقریبا 250 ښځې استخدام شوي دي چې 500 تنه نورې مو بعضو اداراتو موسسات ته لیږلي دي. هغه ښځې چې پنتون فارغ دي د غوډه فار سره کم زمينه د کار، هغه ښځې چې د دولسمه فارغ دي سره کم د پنتون او د کورسونو، هغه ښځې چې به سواد دي د غوډه فار سره کم د خیاطۍ او ګلدوزۍ او د سوزۍ او صنعتي دستي کاري او په دوه پاړه باندې زمينه برابر شي.
غزنی دا هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته پکې د ښځو وضعیت تر بل هر ځای خراب او ستونزمن بلل کیږي.
په کابل کې تیر ماخستن په یو هوټل کې چې د واده مراسم روان و 14 وسوه چې د چارواکو په خبره دغه 14 د شپې پر 10 بجو او 24 دقیقو د دارالامان پر سړک د شهر دوبی په نامه هوټل کې وسوه. اسوسییټډ پرس خبری اژانس خبر ورکړی چې په واده کې شاوخوا زر کسان حاضر وو. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي چې د کابل ښار په شهر دوبی هوټل کې د تیر شپې په 14 کې 3 کسان وژل شوي او 102 تیاتر نور ټاپیان سیوی دی. شغلی رحیمی ویلی چې د مړو او ټاپیانو په ډله کې شزې او ماشومان هم شامل دي. وسلوال طالبان ویلی چې په دې 14 کې دوی لاس نه لري. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو په نورو خبرونه کې اوریدلای شئ. د خبرونې په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خبريږي. مخکې تر دې چې حقیقت څه دی پروګرام پیل شي، د ځوانانو خاص پروګرام اورو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تند څنګ درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په کورنیو کې ناسم چلند کوي، د دې کار پایلې څه کېدلی شي او څنګه کولای شو ځوانان له دې حالت را وباسو. دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه فرشته غنی یې وړاندې کوم. خو اوس راپور ته وښی چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
یو شمیر کورنیو کې داسې ځوانان هم وي چې له نورو سره ناسم چلند کوي. ټولنپوهان د دې ډول چلندونو علتونه د ځوانانو ډېر احساسات، په کورنۍ د حاکمیت درلودلو هڅه، د پلار یا په کور کې د بل مشر د دیکتاتوري رویې تاثر او ناسم ټولنیز چاپیریال ګڼي چې په سبب یې دوی په کورونو کې لانجې جوړوي. د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران منی چې یو شمیر ځوانان دغسې چلند کوي خو د ده په باور دا سم کار نه دی.
واقعا ځینې ځوانان دي په کور کې بیا په مور یا خویند باندې غوسه کوي، بد رویه ورسره کوي، حتی فزیکي برخورد کوي چې دا بدترین کار دی.
د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر وایي د کورنۍ د مشرانو ناسم او تریخ چلند سبب کیږي چې ځوانان هم وروسته دغسې چلندونو ته مخه کړي.
لوی لامل دا دی چې موږ ډېر ناوړه تاثیر اخلو. مثلا مونږ په کور کې مور او پلار متاسفانه به سړی و چې زمونږ اکثره میندې او پلارونه نلوستي دي. دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یا زدانه دی، یا داسې پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې تر متاثر شي او یو غوره تاثیر ترې واخلي. برعکس، مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي. هغه که د ځینو ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري، خو دا حق یې ځان ته ورکړی. نو د دوه نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت اخلي، فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی به زما که په حق یې که په ناحقه د امر تابع واوسیږي او زما غوښتنې پر ځای کړي او هر روا او ناروا خبرې ته مې باید لبیک ووایي.
د کابل اوسیدونکی سیالي صوفي وایي په کور کې د ځوانانو ناسمه رویه د کورنۍ صمیمیت له منځه وړي.
یو خو دا ده چې د کورنۍ نظام ړنګی دی. د سره دا مینا کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور او زوی ترمنځ دا ړنګیږي. مونږ اکثرا د حالت شاهد چې کله بد چلندی یا بد اخلاقی په کور کې پیلېږي هغه نور بد بدلارو ته خلک سوقي، لکه همدا ځواني چې کله کور کې بد خاصیت یا بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون ته انتقالېږي. یو ورځ په کور کې جنجال کوي، سبا له په کوڅه کې جنجال کوي، بل سبا له په ښار کې جنجال کوي، نو همداسې یو جرمي ډول همدا دینه جوړېدلی شي.
په کورونو کې د ځوانانو ناسمې رویې نورې بدې پایلې هم له ځان سره لري. د کابل اوسیدونکی بلال عمری د همداسې یوې پېښې کیسه راته کوي چې د یو بدخویه ځوان د چلند له کبله رامنځته شوې وه.
په کورونو کې د ځوانانو لخوا ډېر کله بده رویه کېږي. مثلا کله چې ځوان راځي په کور کې، ولې داسې شوی ده، ولې داسې نه ده شوی. زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پېښه شوې وه چې یو ځوان راغلی و کور ته، خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوې وه، او خپل خور یې په تمانچه وشتلې وه او هغوی داسې دا خبره پټه کړه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورور یې په تمانچه باندې لوبه کړې او دا خور یې وشتلې وه.
دا میدان وردګو اوسیدونکي هیله مایار وایي هغه ځوانان چې په کور کې ناسم چلند کوي ډیر کله له دې امله نورو ته غصې کوي چې ولې یې د ده په خوښه څه نه دي کړي، خو دوی د نورو زړونو ته نه ګوري چې هغوی به څومره خفه شي.
په ما باندې لکه عادي مثال درکم، ښه خواړه به مې پخ کړي وو او دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو او ډوډۍ به شروع کېده، نو ما به بېرته داسې هغه درلوده چې ودرېږه، دوی ما تشویق کړي چې ډېر زیات ښه خواړه دي پخ کړي که نه. ورور به مې چې دا چیرې مالګه پکې نشته، یا مثلا ولې غوړي ډېر دي، یا مثلا غوړي کم دي، یا مثلا ولې دا پخ کړي، ولې بل شی. نو زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس مې چې ګورم ما څومره په مینه تیار کړي، مګر تاسو ولې داسې کوي.
ځینې ځوانان داسې هم وي چې له کوره بهر ډېر ښه چلند کوي، خو کله چې کور ته دننه شي یو د میره ویه بدله شي. دا چې ولې ځینې ځوانان داسې کوي منتشر شاهي علت راته وایي.
هر یو کور یو شهزاده لري که نه، نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري، هغه کور کې ځان سیسټمونه لري که نه، ټول مجبور داسې د هغه تابعدار اوسېږي. د باندې بیا موږ لپاره هغه شهزاده نه وي که نه، یا د باندې خلکو لپاره دا لږ سیزه دا شهزاده نه وي، هغه هلته نور شهزادګان هم وي، نو هغه مجبور هم وي که نه چې مثلا د باندې خپل اخلاق ښه کړي. یعنې ټول خلک د خور او مور او ریندار نه د سیداره خبرو مني، او کور کې دی نو بیا هر شی چې زه غواړي هغه کوي. که د باندې موږ مثلا درکوو چې مثلا نور خلک موږ نه درکوي که نه، او موږ خپل احساسات کنټرولوو، دا تجربه د کور کې موسي مقابل لوری د لږ درک کړي او کوشش وکړي چې دغه احساسات خپل کنټرول کړي.
ایمل خمر وایي دا دې پر ځای چې ځوانان د ناسم چلند له لارې په کورنۍ حکومت وکړي، دا ښه ده چې د کورنۍ له غړو سره ښې اړیکې جوړې کړي.
ښه خبره ده چې دوی دا درک کړي چې خویندې یا د کورنۍ نور ښځینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان دي انسان کېدلی شي، بهترین ملګري دي انسان کېدلی شي، او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو، مشورې ورسره وکړو، خبرو ته غوږ ونیسو، نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي.
د هیلې معیار په نظر د کورنۍ مشران باید د کور دننه داسې فضا رامنځته کړي چې ځوانان هم ښه چلند ترې زده کړي.
لومړی به زه باید ووایم چې د یوې کورنۍ مشران باید څه وکړي که نه. البته زه ټولو مشرانو ته احترام لرم، خو زه غواړم من حیث د یوې کوچنۍ لورې یا کوچنۍ خور زه دوی ته دا مشوره وکړم چې یعنې د غصې نه د کار نه اخلي. صحیح ده چې اولاد لکه سړی چې ماشوم یې نه پوهېږي، غلطیانې کېږي، اشتباهات کېږي په هره برخه کې، مګم هغه باید کېنول شي، هېڅ خبرې وکړل شي چې تا ولې دا اشتباه وکړه که نه، څه لامل شو چې تا دا کار وکړو، نه چې هغه ووهل شي. وهل د حل لاره نه ده، یا څوک غندل یا هغه تحقیرول دا د حل لاره نه ده، بلکې هغه نورم اخدای کیږي په دې کې. مګر که یو څوک کینول شي کنه، عادي سم صحیح نارملی خبرې ورسره شي، هغه کوي شي چې ډیر ښه خپل مشکل وړاندې کی تر څو په راتلونکي کې بیا څه کارونه کوي.
ولې یو شمیر ځوانان په کورنیو کې ناسم چلند کوي او ځوانان څنګه کولای شي له دې حالته ځان راوباسي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له افغان ارواپو ضیاءالحق شام سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد، ستاسو په نظر د دې لتون څه دي چې ځوانان په کور کې ناسم چلند کوي؟
مونږ اوس داسې انسانان سره مخ یو، ټولنیز قلبونه ورته همداشان ورکوي، ټولنه ورته ورخېږي چې ته باید احساساتي اوسې. د ټولو سره سره په بدن کې د هغه په خوانی ویش کو منو احساس او عقل احساسات ډیر زیات وي سنجش ډیر کم وي د دس یو کس نه چې دغه رقم ته جوړ شوی دی چې سنجش ډیر کم دی احساسات ډیر زیات دي د یو سنجیده چلند هیله کول ډیر معقول نه دی په داسې شرایطو کې زه په دې کې اوس اول د دې کورنۍ مدیران کورنۍ اصلي تاثیر کوونکي چې په دې کورنۍ باندې څوک دی پلار او مور هغوی مقصر بولم چې دوی د کورنۍ فرهنګ او جوړښت نشي بدلولی او دا باید بدل شي چې هغو سره عیار شي انساني ارزښتونو سره ورسره ها خواته زمونږ تربیتي او ښوونیز سیستمونه چې دي هم یو چا ته دا القا نشي کولی یا تر اوسه پورې نه دي کړي چې زه باید ځان څنګه کنټرول کړم ورسره د خپل د احساساتو د مهارولو لپاره هم ځینې شیان په دې تعلیم او تربیه کې ورته انتقال شي هزیک خلاصه کوم داسې وایم چې د دې خلکو په بدن کې باید له هر لارې نه شکیږي د دې په وجود کې باید عقل ډیر شي تر احساساتو د څنګه کېدلی شي اول د خپل باید په دې خبره باندې پوه شي چې خداګاهي یا ځان پوهاوي بحث دی چې ته خپل په ځان باندې پوهېږي مونږ ټول دغسې یو له رواني اړخه نورمال خلک نه یو غیر نورمال خلک یو دا رڼه کېږي داسې بل دا ده چې د کورنۍ جوړښت داسې عیار شي چې له دې وروسته بیا داسې نه شي کنه دغه د ته همکار نه شوی اوس هم خیر دی مثلا دا مثلا هم زه وګڼی چې دغه احساسات چې دغه ته دي د کنټرول وړ نه و دا ځل نور یا همدا سره د بل ځل لپاره احساسات کنټرول شي باید خدا سره خو بیا په قربونو کې د ټولنې وروړي دغه ثابت پاتې شي دی همداسې خدا خو هغه سره دی پرته کنه بیا ته نه کیږي دغه شی بیا د بدلون لپاره زمینه نشته تربیتی او تعلیمي زمینه ورته نشته بیا په کوچنیوالي کې کوم شیان تلقین شوی دی او تعداد جوړ شوی دی زموږ د کرکټر او شخصیت هغه ډیر مشکل درلود هغه ډیر خشن او زیګو احتمالا په یو معنا باندې غیر انساني او دای سماره د چنن ګورو سره په ځوانۍ کې د شرایط کې ډیر توقع نه کیږي چې د سره په راحت سره موږ شو په اسانه سره وشو کولای بدل کو زمينه باید بدل شي ټول د خبر رټولي کې پدې چې نسل او د نسل په پیلنۍ او کرونو باندې باید ډیر کار او ډیر تمرکز وشي بیا که وړم یو هغه کوم یو سپارښتنه وکم چې څوک ځان کنټرول کی هغه رواني لارښوونه دی چې بده وس کیو او سره دی کیو خبرې دی ونی کیو یوازې د کینې سوشي بیت ریسه ساتیو د لارښوونه روان په انیزو بحثونه کېشته
ویل کیږي هغه ځوانان په کور کې ناسم چلند کوي چې دوی غوښتنې لري او غواړي هغه فوراً ومنل شي خو څنګه کېدی شي بیل تو تریخوالی د کوم څه چې غواړي کوم کارونه چې باید وشي هغه مطرح کی او د کورنۍ غړي مرسته ورسره وکي هغه وشي
د حکومت مسله زمونږ په ټولنه کې مهمه ده او کنه له علمي اړخه ډیره نه ده ډیره اساس نه ده د ډیره سیاسي مسله ده په دې باندې سیاسي د قدرت لوبه پکې کیږي یعنی تاسو باید خپل زور معلوم کړئ تاسو باید یو څه کسان ولرئ تاسو تابع وي تاسو امر لاندې وي تجربه شوی قاعده ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي حکومت ته اړتیا نشته د دې مغله مخې د دې فرمول مخې زمون کورنۍ غیر معقول کورنۍ دي زمون جوړښتونه غیر معقول جوړښتونه دي د دې ارتیا پیدا کیږي چې باید تری خو اوسه د دې ارتیا پیدا کیږي چې باید کنزلو په فکر کې اوسه پر هغه سره دی په اسانه سره دی څوک خبر نه پويږي مشکل نه حل کیږي د بنیاد دغه جوړښت غلط دی اوس ځکه هغه توقع چې مونږ ترې لرو له بنیاد په دې جوړښت کې مست نه راځي لاست نه راځي بیا هم کسر یو غوړي چې مثلا وایي چې څنګه ورته د حل لارې وړاندې کوو اوله مثلا زده کړه د ټوله نړۍ د ډیر لوی ستونزو اساسی د حل لاری یا په زده کړه کې خلاصه کیږي یا په اخلاق کې یا په یو څه باندې څوک نه پوهیږي ستونزه منځ ته راځي یا پوهیږي نه تر سره کوي چې دا اخلاقي مسله ده ارزښتیزه مسله ده چې هغه باید پام وکړي یو اخر خبر مې دا وکم چې مثلا د یو ماشوم لپاره کوم یو خبره کوو کومه کې کین ور سره دوړ لسنې ونیسو موږ سره هم قدیسو خبرې وکړو د تر ټولو ډیره معقوله ده د هغه عقلانیت دی ود لپاره تر دې چې د پورته نه ورته خبرې وکړو دا فورم تاسو راوخله ټولو برخه ته ویسي زمونږ ځوانان تر د پورته نه خبرې کیږي د پورته نه خبرې کوي خلکو سره درس هم داس شو د خون کې د پورته نه خبرې کوي او علم ټولي تقسیم شوی دی نه ارزي پتنګ نه راغله ټول ته یو څه کسان دي چې باید د کړو کې یو څه کسان دي چې باید پورته کړي یو څه کسان دي چې مثلا باید حکم وکړي چې مونږ وشو کولای یو ښه معقول ژوند لرو ډیرو بنسټیزو مسایلو پر اړوند کیږي چې هغه وخت مهاله پروګرامونه دي لړ مهاله د مغنه راوخلو باید اوس لږ تر لږه مطالعه وکړو لږ تر لږه د بل چا حیثیت پیژنو د بل چا عزت ته فکر وکړو خپل ځان ته فکر کوو نور ته فکر وکړو خپل حقوق په پیژنو خپل حد په پیژنو د پیژندلو چې د ذکر برخه ده اخلاقي موارد درا شو اما باندې عمل وکړو نور ته ونه وي واسط نور باندې فشار نه ولو سنجیده ځوند ځان لپاره توان نه وړو د بل لپاره نه وړو د ټول سره معنا کیږي نو
په دې سره د تاندې څنګه خبرونه پای ته رسیږي تر بیا خ وخت ولرئ حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو
مخامخ او سپین خبری.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره د حج مراسمو کې د مشکلاتو په اړه د غرض بسمره مولا امامان په افغانستان کې تنخواه اخلي او د غرض د غوي د هرې جمعې د موعظې اجنډا څنګه وي او څنګه ترتیب کیږي په دې اړه بحث کوو. ډیره مننه جناب منیب صاحب. اول پلان ډول راته وایست چې سکل څومره افغان حجان د حج د مراسمو لپاره تللي؟
سخ کالی دیر زره حجان تللی دی حج دی فریضه دی ادا کولو په نیت باندې.
یو شکایت پورته سوی په یو ډول سره چې هلته خدمات شو که هغه د خوړو په برخه کې وو که هغه د داغوی د اوسېدو په اړه وو که د درملو په اړه وو که د ترانسپورت او دغه راز د معلمینو د کموالي په اړه وند. په دې اړه ځینې شکایتونه پورته سوي دي. حاجانو هم له مختلفو رسنیو سره تلاغجي نه تماسونه نیولي دي او دوی وایي چې موږ سږ کال ډېر مشکلات درلود. دا تاسو منئ؟
د حج فریضه لکه څنګه چې د نورو عبادتونو په نسبت یې په خپل نیت کې هم تفاوت ډېر قوي موجود ده چې نورو عبادتونو په نیت کې دا نه ویل کېږي خدای ته ماته آسانه کې. حج د ادا کولو په فریضه کې او د عمرې د ادا کولو په مناسکو کې په نیت کې دا ویل کېږي خدای ته مونږ ته آسانه کې. د دې معنی دا ده چې دا یو بدني سخت عبادت ده او مانوي ثقالت هم له خپل ځان سره لري. حج بدون له مشکل نه فکر کوم له خپل ټولو سهولتونو سره سمایاوي. حج خپل مشکلات لري اما د سخت کالی حج د ډیرو کرونو په نسبت باندې ډیری نواوري پکې وي. سخت کالی د حجاجو انتقال پروسه د اول ځل لپاره په 25 ورځو کې تطبیق شو.
یو دا اړخ ده چې موږ وایو چې په شرعي لحاظ هم د حج د مراسمو ترسره کول سختي لري واقع لري. یو دا ده چې د مسؤلیت په اساس د مشکلاتو حلول دي او مشکلاتو ته لستونی بډوهل دي او کوشش ده چې باید حجاجو ته مشکلات نه وي. له دې اړخه
ما هغه وویل چې سخت کالی ډیر نواوري وي. خدمات د تیر کال په نسبت باندې باج خدمات ډیر بهتر وو او هر کال مون کوشش کوو دی بل کال په نسبت باندې مون خدمات بهتر وي. سکالی دی صحیح به سیتا د مون د وزارت اوقافو به سیتا ناظمینو ته دلته ورکشاپونه ورکړل شوی دی چې په خوا کې دا کار نه دی شوی.
ټول څومره ناظمین او معلمین و چې تاسو سکالی استولیو؟
شپږ سوه اتیا نفر دی مون ناظمین وو. په دې کې د دوه اتیا په شاوخواو کې مفتیان وو او درې سوه پنځوس تعداد کې آزادي بیسی وو چې په دې کې صحیح بیسه هم شامل ده.
نو آیا دوی به وکولی سي توانېدلی دي چې دیرش زرو حاجیانو ته خدمات وړاندې کړي؟ هر ډول چې لازمه ده.
بلې دوی توانېدلی دي او سږ کال پروسه ډېره موفقه پای ته ورسېدله.
په تېرو کلونو کې هم دغه د بیسي تعداد هم دومره وو که زیات وو که له دې نه کم وو؟
په تیرو کلونو کې 2500 نفر آزادي بیسي وو. د تیر کال نه را په دې خوا دغه آزادي بیسي 2500 ته زیات شوي دي. د دې لپاره چې په ښه توګه باندې خدماتو ته رسیدګي وکړای شي همدارا سخت کالی د لومړي ځل لپاره 14,800 آجانو ته یعنی 14,000 آجانو ته په مینا کې دو منزله چپرکټونه ورکړل شوی وو چې دا کله هم په تیرو 13 کلونو کې موږ د دوه خدماتو شاهد نه یو پاتې شوی ده.
ولې په عین حال کې په ټولنیزو سایتونو کې دا عکسونه هم خپاره شول چې ګوندې تر فرشتي خیمې لاندې هم افغان حاجان ناستو؟
نه
دا عکسونه خپاره شول.
دا عکسونه به خپاره شوی وي اما دا عکسونه که تاسو تطبیق کړئ دا هغه افغانان دي چې په غیر قانوني ډول باندې الته میشته دي په سعودي کې ژوند کوي په غیر قانوني ډول حج ته راځي. د هغوی لپاره خیمه او جایونه نه وي او د هغو عکسونه په همدغه ډول باندې مخرب خلک هغه څوک چې د افغانستان د حکومت مخالفین دي هغه څوک چې د حج د پروسې مخالفین دي هغه مافیاوي ډلې چې غواړي حج په یو تجارتي پروسه باندې د مذهبي پروسې نه بدل کړي هغوی کوشش کوي تبلیغات وکړي. اما جی د افغانستان په اکثریت لحاظ سره د پروسې او د خدماتو نه راضي ده الحمدلله.
د حج مراسم لپاره څه مصارف او لاجان اخیستل کېدل؟ سږ کال هغه ډېرو د نورو کلونو په پرتله ولې؟
دا درسته ده. سږ کال $80 ټیکټ د حاجانو قیمت سوی وو. د سبند د ریل قیمت سوی وو $100. هغه خدمات ثابته دي سعودي سي دي چې هغه د وکلای موحد او د مینا خدمات دي ترانسپورت دا او دا ټول سخالي قیمتونه د سعودي ثابت خدمات لوړ سوي وو. کومنګه امدغه خدمات چې اضافي پیسې ور باندې راغلي وای نو باید حج مونګه سکالی په 2350 باندې ارزه کړی وای. خو مونږ کوشش وکړو په نورو برخو کې مو مصارف راکم کړل یو نیم سل ډالر سکالی د تیر کال په نسبت باندې قیمت وای.
منیب صاحب د مرګ ژوبلې پیښې مو هم درلودي د حجاجو د افغان حجاجو
خوشبختانه وای مسخالی یوازنې هغه کال وو چې مونږ مرګ او ژوبلې واقعیت د ژوبل واقعیت نه لرو د مرګ واقعیت د ټولو کلونو په نسبت باندې کم لرو. هر کال نورمال مرګونه په حج کې تر 28-15 پورې وي. سکالی سوارلس نورمال عادی مرګونه دي خدایي مرګونه دي او یو مرګ هم دي ترافیکی حادثه په وجه باندې پکښوي 15 نفر مړ دي په 15 کسانو کې درې دي مخوند دي او نور مرونه دي.
منیب صاحب راځي د حج لمراسم خراسو د مولا امامانو مسلې ته او د خطبه پاړه او د جمعتونو موضوع ته څومره مولا امامان په مجموع کې د حج وقف او وزارت څخه د افغانستان په سطح هم شخلي
په افغانستان کې اټکلن حکومت ایسایه تنظیم شوی ده دقیق نه ده یو لکو شل زره مساجد دي په یو لکو شل زره مساجدو کې تر اوسه پورې مونږ کوشش کړی 50,000 شاوخوا ډیټا مونږ تنظیم کړی ده. په دې کې د وزارت ارشاد د جوخاف سره همیشه 3,500 شاوخوا مساجد رسمي پاتې شوی دي. اما دغه تعداد د ملي وحدت په حکومت کې ضربسته اضافه ورکړل شو په دې 1300 کلونو کې او سکالی په وسط دی کال کې زر نور بسونه جرات ماب جمهور رئیس دی چاند جو خوف وزارت ته ورکل چې په دې سره دغه تعداد 5,500 ته لوړیږي.
یعنی 5,500 ملایمان تاسو نه ما شخلی دی مستی؟
بلی
د دوی د جمعې تر ډیره ځینې جامع جمعتونه دي د جمعې خطبه موضوع څنګه ده آیا اجنډا ټول ته تاسو ورکوي؟
کوم مسجدونه په مونږ پورې مربوط دي او لمونږ سره رسمیت لري؟ بلې هو هغه ته په مرکز او ولایاتو کې مونږ خطبه تنظیم او د مونږ د خطبو د تنظیم مدیریت چې د مساجدو د ریاست لاندې کار کوي هغه هر اونۍ ورته تنظیموي او توجیه کوي او بیا موضوع ورته ورکوي په هغه باندې مولوی صاحبان بیا بحث کوي.
ولی شکایت دا دی چې حتی په کابل ښار کې هم په ځینو جماعتونو کې مولای امامان په ځینو مواردو کې د حکومت په ضد او حتی د نظام په ضد څرګندونه کوي دا تاسو منئ که منئ؟ ولې اقدام نه سوي؟
ګورئ د مونږ مولای امامان او یا افغانستان د حکومت په دفاع کې تر اوسه پورې ډیر شهادتونه ورکړي دي. 19 نفر علما په ننګرهار کې د روژې نه تر اوسه پورې د مونږ امامان په شهادتونو باندې رسیدلي دي. د کندهار دوه دی جو خاف او رئیس صاحبان دی پروان د رئیس شورا علما او د تور ته ډیر واقعیات موږ لرو چې د موږ علما او د خپل سر او د ویني په بای باندې د نظام نه دفاع کړی ده. ترسته د یو نظام د یو حکومت ده د حکومت په خلاف باندې یو انتقادي نظر په کوم ځای کې د یو عالم لخوانه ویل شوی ز فکر کوم دا به د قانون خلاف کار نه وي.
یو دا چې مثلا ویل سي چې حکومت کې فساد ده او د حکومت کې داسې ده او صحیح کار نه کوي یو دا ولی یو د نظام په وړاندې چې خبرې کیږي چې دا نظام په غیر اسلامي نظام ده او دا نظام ظالم نظام ده او دا نظام بد بدل سي ده ترمنځ فرق ده.
د ولس په ټولو قشرونو کې داسې خلک موجود دي چې هغه د افغانستان د نظام په خلاف باندې وسله واله مبارزه کوي کېدلی شي یوه طبقه د علما و هم دیغوی هم نواوی مگر دیغوی په خلاف باندې ملي امنیت خپل فعالیتونه لري. په تیر وختونو کې مونږ د یو دوه پیښو شاهد پات شوی شو
نه یو خدای دوه پیښې د شغه د کابل پانتون یو دا چې آیا تر اوسه پورې کوم ملا امام په دې اتهام یا په دې موضوع باندې چې ضد نظام خبرې کړې په وړاندې اقدام شوی
نه؟ خیر د څه شي مطلق نه د نظام په ضد عمل کړی مګه شاید نه پات.
بیا فکر نه کوي چې نظارت لازمه ده غن کیږي
د مولوی صاحبانو نظریات نظام په حمایت کې ډیر زیات قوی دي هغه د نظام په حمایت کې شپه ورځ اخته دي. ما په زرګونو علما د امام اعظم رحمت الله تعالی علیه په سمپوزیم کې راټول سوال او دا سمپوزیم د نظام له خوا نه جوړ شوی او د دې کامله حمایت وسوله.
نو یو موضوع بل هغه چې تاسو ول چې اجنډا تاسو دوی ته د بحثونو ورکوي د موضوع ورکوي د هر جمعې د خطبه د سرقم ویشل کیږي دغه موضوع دومره یا 15,500 جمعتون ته
ولایتونو ته خدا ایمیل کیږي دی رئیس صاحبانو ایمیل ته دی غوی لاري بیا ته وجهي په خپل خپل ولایتونو کې
ډاډه یاس چې ورسیږي ټول ورموته
bale bale رسیږي او په مرکز کې مونږ مدیران دی نواحي ولرو هر سه شنبه غوی سره راټولېږي خطبه وړي او نورمال ډول هر مدیر په خپل ناحیه کې خپل خطبه توزیع کوي
یو انتقاد دا دی چې په جمعتونو کې د موعظو او د خطبو په محل دینی علما په تیر هغه جمعتونو شګه تاسو سره سب دي حتی په کابل ښار کې د سولې په موضوع کې خلک نه تشویقي یا په دغه برخه کې خپل مسولیت نه تر سره کوي دا موضوع څنګه ده
زه دا کاملا ردوم لمنګ خطبه او امامان خو همیشه د سولې نه قرباني شوی دي مونږ ټول وختونو کې د جنگ په نسبت باندې صلح ته ترجیح ورکو صلح د مونږ یو ملي ارمان ده هغه صلح چې افغانستان ته عزت وربخي خپلواکي وربخي استقلال وربخي قوت وربخي او یو ثبات ورکي اما هغه صلح چې هغه د استخباراتي بازوی په معنا باندې د هغه صلح مخالف هر افغان د مونږ هم یو
ډیر مننه منیب صاحب
خوشاله اوسه
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار فچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
خپل د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر